ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سړی مچې خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د ډیورې جو خبري خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو دغه خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي نه ګوري. تاسو قربانی یو نن زه منزه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 14 نیټه د وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او په خبرونه کې تاسو لپاره مهم راپورونه لرو چې در سره شریکو. خو اول هم غواړم چې د مهمو خبرونو خلاصه ده.
د پاکستان په کوټه ښار کې د وکیلانو په غونډه باندې د خنړی برید نن اتم ورځ هم حالت وزا ویرجنه و. له عدالتونو څخه د وکیلانو بایکاټ دوام درلود او د مسولینو د نیولو غوښتنه کوله.
اخوا د پاکستانی پوز مشر سرلشکر جنرال راحیل شریف د هغو یولستنو ترهګرو د مرګ سزا په خلای کړی دی چې په غټو ترهګرو پیښو کې لاس درلودو.
او روسیا وایي په شام کې د تندروانو په مرکزونو باندې د بمباریو لپاره جنگي الوتکو له ایران څخه الوتنې کړې دي.
دا ایو یو شمیر نور رپورټونه لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه ته یو ری بیا شرغ لاسته د خبرونې پایل کو د پاکستان له بلوچستان یالات څخه چیرې چې د تیری دوشنبه پر ورځ په یو ځانمرګي برید کې لشتر لږه 15 اویا کسان ووژل سو چې پکې 15 شپې ته د هغه شهر وتلی او مشهوره وکیلانو. په هغه شهر کې نن هم وزه له ویره ډکه وه او وکیلانو د عدالتونو څخه خپل بایکاټ جاری ساتلی وو. همدا ډول هغه خلک چې لری لری ځایو څخه د خپل مقدمو لپاره بیلابیلو شهرونو کې عدالتونو ته تللی وو هغه هم له ستونزو سره مخ وو. وکیلانو د خپل احتجاج په محل له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په ځانمرګي برید کې ککان کسان دي ونیسي او محاکمه دي کړي. نور تفصیل له چمن څخه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د کوټه د خنړی برید په ځیت نن لسم ورځ هم په ټول ایالت کې د وکیلانو او قانون پوهانو لخوا کاربندیز روان وو چې له امله په ټول ایالت کې عدالتي چارې په ټپه ولاړې لیدل کېدې. که د سیشن کورټ عدالت وو، که سیول کورټ او که د جوډیشل مجسټریټ، د نن ورځې پیشې د وکیلانو د نه پیښېدو له امله یو ور بیا وځنډول شوې او د عدالتونو په ودانۍ کې د پیشې دپاره راغلي خلک په لوی تعداد کې لیدل کېدل. خو د وکیلانو د کاربندیز له امله په عدالتونو کې نه پیښېدو او واپس ستنېدو. په دغه مهال دغه د وکیلانو د کاربندیز له وجې و خلکو ته کم مشکلات ور پیښو. و ډیو ریډیو ته دغه خلکو څه دارنګه بیان کو.
انا محمد زیدی زموږ نه پیښه وه تقریبا د یو کال زموږ پیښه شروع دي. توغ بغره روډ یعنی بغره خولې زموږ راځو واته نفره په پیښه کې موږ راځریږو. هر پیښه واته نفره موږ راځریږو تر څو کوم وخت چې دا د مکسې د وکیلان شهیدان وسول خواران درمه پیښه خو جاری ده زموږ دا چې وکیلان ارتال ارتال شروع دي.
انو ما چې پیژن دي زما کښنی بچان دي زده د خپل ژوند گزاره نسم کولای منګر زبر دا غره باندې اوړم را اوړم چې راسن نارتا دي د وکیلانو موږ دای راغلی په عدالت کې څوک نسته ولس بجی دي موږ انتظار انتظار نه است.
خود ازلی بارمشر وکیل سردار محمد وویل چې د کوټ د خنړی پیښه په ځید د دوی کاربندیز به تر هغه روان وي تر څو په دغه پیښه کې ژوبل وکیلان رخصوي نوي او حکومت ودی او عدالتونو او ججانو ته تاپوس نه ورکړی.
غیر معنی مدد پوری به د اړتال جاری وي. درو ساته چې زمر زخمیان نیو راپور د سوی د سپټالو سره نیو راوتی او موږ په پیشانو کې په عدالتو کې درو ساته نه پیښیږي چې زمر د خپل څه کوم یو مقصد یا مقصد می دادی چې د دې حکومت د دې مخنیوي وکړي د دې ناوړي پیښې مخنیوي دی وکړي چې آینده زموږ د وکیلانو یا زموږ د ججانو یا زموږ د عدالتو حفاظت وسی. موږ د ګورنمنټ سره د اپیل کوو چې پر هر کچاري په هر عدالت پر هر چې کوم د وکیل یا د جج کار وي هلته دې خپل حفاظتي اقدامات وسی.
د کوټې په دغه خنړی برید کې تر څلور شپېته څخه زیات وکیلانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی چې پکې اکثر لوی قانون پوهان وو چې دا وخت دغه پیښو په ضد د وکیلانو د احتجاج له وجې عدالتونه د تړلو څخه نور په ایالت کې حالات سنگین شوي دي او په مختلفو عدالتونو کې پیشې کوونکي په زرونو خلک د مختلفو مشکلاتو سره د دغه احتجاج له وجې دا وخت مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی چمن.
دا واشنگتن ډی سی دا تاسو د ډیوره ډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی سوینس رازو یو بل مرکی ولور ته چی په پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کومې هڅې چې روانې دي هغه تر دا مهاله څومره بریالۍ دي او د دې ترڅنګ دا چې د داعش وسلوالې ډلې مشر د وژنې په حق له به هم ستاسو سره ځینې معلومات شریکوو چې د دغې مشر وژنې وروسته دغې ډلې ته څومره زیان رسیدلی دی په دې حق له باندې زموږ همکارې سمینه احسن د بیروز خان نه ځینې پوښتنې کړي دي. دغه تفصیلي مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې ویډیویي ده په ګډه به سره وګورو.
حافظ سعید په پاکستان او افغانستان کې د داعش لاولنې د سي پیژندلې مشر وو چې د مرګ تصدیق امریکا هم کوي او افغان چارواکي هم کوي. ستاسو په خیال کې څومره زیان رسولی شوی دی داعش ته د حافظ سعید د مرګ سره؟
نو تر اوسه پورې لکه چې وکتل شي په شپږشتم د جولای دی ویشتل شوی دی او دا د اگست نیمه دام تیریږي. نو تر اوسه پورې لا د دوی له خوا څه داسې نه غږ شته، نه د نوي مشرتابې څه اعلان شته. نقصان خو خامخا چې کله مشر وجل شي نو هغه تنظیم چې کوم دی هغه شان نه پاتې کیږي. لکه مثال به د القاعدې واخلو، د اسامه بن لادن نه پس القاعده هغه القاعده نه پاتې، هغه داعش راووت نوې ډله پکې راغله. دغه شانتې که د طالبانو هغه وکړو، د ملا عمر د وجنې نه پس په طالبانو کې نورو نورو ډلې جوړې شوې. که د بیت الله مسعود د پاکستان د طالبانو ذکر وکړو، د هغه د وجنې نه پس پای کې بیا پسې نورې ډلې، د حکیم الله د مرګ نه پس پسې نورې ډلې، په دې کې به هم نورې ډلې په دې کې به هم جوړېږي. ځکه چې د دوی خو په مشرتابه باندې اکثر جنګونه او کمانډران هر څوک غواړي چې په خپل زور باندې راشي. او بیا دا چې دا دومره قوي ډله وهم نه، خو په دې باندې چې کوم تورونه دي هغه دا دي چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره تړلې هغه ډلې وي چې کله په وزیرستان کې، کله په اورکزیو ایجنسی کې، کله په خیبر کې د پاکستان دغه ضرب عزب هغه شروع کړو. نو دوی ته دوی وایي چې د هغوی په مرسته باندې دوی ته لار ورکړه شوه چې تاسو ګنې افغانستان ته واړه دي. دا تورونه پاکستان ردی، خو د پاکستان په دغه استخباراتي ادارو باندې وای چې دا وت ځکه نږدې دا د افغانستان لپاره چې دغه کم پلانینګ دی، د هغې پرانا کې دا دوی الته لیږلی وو، دا د خراسان په نوم باندې او یا په بل نوم داعش په نوم باندې. نو دغه خو به په خپل ځای وي، خو څونه چې وخت تیریږي به نو موږ ته معلومات راوځي او دا به کمزوري کیږي.
پاکستان او افغانستان کې طالبان هم شته، القاعده هم پیته راشوې ده، نور ډېر توندلار تنظیمونه دي. نو په دې حالاتو کې داعش لپاره څومره ګران ده ځان له ځای جوړول په هغه خلکو کې چې د وړاندې نه توندره تنظیمونه ناستړي شوي دي؟
داعش کچري د عراق او د شام داعش په ځای په خپل حال پاتې شوی، یا هغوی چې کومې لاسته راوړنې وي، کومې سیمې نیولې وي، د هغوی د پیسو د پیدا کولو چې کومه ذریعه وي، د تیلو نه واخله تر نورو 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 پورې، نو دا امکان و چې په پاکستان کې، په افغانستان کې او دغه شانتې په نورو سیمو کې هم ډېره ښکاره شي. خو اوس هلته کې وګورو نو په شام کې، په عراق کې هغه په شا روان دی، هغه د ماتې سره مخ دی. د هغې د مشرتابه اوس معلومات هم نشته چې چرته دی چرته نه دی. وی به د هغې به خپل دننه هغه انډرګراوند دغه چې وي به وي، یو نظام به وي، خو داسې ښکاري چې په جنګ کې هم په افغانستان کې ماتې وخوړه، هم په عراق او په شام کې ماتې وخوړه، او لا د ماتې سره مخ دي. که دا مسله هم په عراق کې د دوی د لاسه ووته نو بیا به د دوی سره داسې قابل ذکر ځای په عراق کې نشي پاتې، بیا به درقا خبرې او هغه به شام ته راځي. نو د دوی په شا چې کوم د دوی هغه انسپیریشن وو هغه کمزوری شوی دی. البته دا کېدلی شي چې یو ډلې په حیث باندې دی هلته پاتې شي، کچرې په افغانستان کې دی ځای ونه مومي، دا ممکن ده چې دی په پاکستان کې ځان ته خپې د لګولو ځای پیدا کړي، دا هم امکان لري. او بیا دا چې پاکستان دی ته سونه الرټ دی، په دې باندې سونه نظر دی، سونه ته خطره ګڼي، دا هم یو مهمه خبره ده. پاکستان حکمرانان خو تر اوسه پورې دا منی نه چې ګندي داعش په پاکستان کې شتون لري، خود لاهور جنہ کې د داعش ته تګ په د کوټي پیخه دغه د داعش زموږ او دغه شانتي نورې په کابل کې د هغه د هغه خستل زموږ خستل. نو د افغانستان دنه خو فلل د غشته پاکستان دنه چې دوی دا وو کې پاکستاني ردی، نو دغه په وخت بیا خی چې کچری دی افغانستان کې نشي پاتې کېږي پاکستان ته راتلی شي. او کنه
د داعش په موجوده مشرانو کې زیاتره د پاکستان خلک دي، اډې په افغانستان کې جوړې کړې دي، زیاتره حمله هم په افغانستان کې کوي. نو په دې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه چیلنج سره مخ دی؟ فشار په څومره زیات دی چې د خپلې خاورې نه د تندرو تنظیمونو جړلې ختمې کړي؟
په دې وخت کې خو په پاکستان باندې چې کوم فشار دی یا دباو دی، هغه د حقانی شبکې او د طالبانو د مشرتابې د حمایت دی. دغه چې کوم دی دا د داعش خبره چې کومه ده، نو د دې ټول څنګه چې تاسو ووم ویل په تخپل تپوس کې د دې مشران چې سونه دي، کمانډران چې سونه دي، هغه د پاکستان سره تعلق لري، یعنی د پاکستان د قبایلی سیمو سره چې پاکستان په ولخه کې دي. نو دغه خلک خو دغه تخپل زوینه لري، اورګزی کستن او هغه اورګزی کې خپل ځای لري، د اورګزی اوسیدونکي دي، کڅوک د خیبر دي، کڅوک د وزیرستان دي. البته چې فشار په پاکستان باندې به جوړیږي په دې صورت کې چې دا ډلې واپس پاکستان ته راوړي، افغانستان یې الته کې نور نه پرېږدي، او د پاکستان لخوا د دوی خلاف کاروایی نه کیږي، نو د طالبانو او د حقانی نتورک سره سره به د داعش پښتون باندې هم، او ځکه چې داعش اوس نړیواله ترګره ډله ګرځول شوې ده، ناتو په افغانستان کې شتون لري، او دا غي ټول په دې باندې غي سار کې د دې مخکې هغه ویلم دي چې دوی ته د ننګرهار کې کوم د داعش دي ته وسله سپلای چې کوم درست دا د اورګزیو نه روانه ده، نو هغه سب ته په هوا کې خبر نه کړی، هیبه معلومات کړی، ګراوند ریالټیز به کتلې دا خبر به کړی. نو کچر دی هم پاکستان ته راوړي، د نو سره په پاکستان باندې د دې په وجه باندې هم فشار راځي.
بیرو سیب تاسو ډیره مهرباني، مونږ سره خبرې وکړې، مونږ لام وخت راکو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو اوس په امرا ګرځو یو بل ریپورت واړخته چې د پاکستانی فورس سرلشکر جنرال راحیل شریف د یو لسو ترګرو د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر وایي چې دغه مجرمان په ترګری او نورو سختو جرمونو ککړو. تفصیل رابیا پیر راکوي.
د فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لاړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دغه تورن تنان د ډی آی جی فیاض سنبل، د بلوچستان د پولیس ای ایس آئی رضا خان، په کوټه کې د آی ایس آئی انسپکټر کامران نذیر او د فوج د مشر عبدالمجید په شمول نورو سویلین او ایف سی کارکوونکو په وژنه او د تراګرۍ او فرقه ییزه ټارګټ کیلینګ او تښتولو په پیښو کې ککړ وو. بیان زیاتوي چې سزا ورکول کېدونکي دغه تراګرو فوجي ودانۍ او سکولونه هم په نقشه کړي او د قانون نافذ کوونکو ادارو او مواصلاتي ودانۍ باندې بریدونه هم کړي دي. بیان وای چې سزا ورکول کېدونکي دغه تراګرو کې ضیاء الحق، فضل ربی، محمد شیر، عمر زاده، لطیف الرحمن، محمد عادل، اسرار احمد، حضرت علی، عبدالمجید، میا سید اعظم او کیسر خان شامل دي. آی ایس پی آر وای چې دغه ټولو تراګرو په ضد په فوجي عدالتونو کې باقاعده مقدمه چلول سوی دی او دغه ټول تراګر د کلادم تحریک طالبان پاکستان غړي وو او په حیوانات کې د بددمنۍ په پیښو کې ککړ وو. سرګند دی وی چې فوجي عدالتونه په کال 2014 کې کېدونکي د پېښور آرمی پبلک سکول چې پکې یو سلسلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژول سوي وو، د پریوت وروسته د تراګرو د مقدمو د اورېدنو لپاره جوړ کړی سوي وو. او دا لومړی ځل نه دی چې د فوج مشر په هیواد کې د تراګرۍ په پیښو کې ککړ تراګرو ته مرګ سزا لاسلیک کړې ده. د مطبوعاتي څانګې د تیرو بیانونو تر مخه دغه عدالتونو تر اوسه یو اتیا تنانو سزا اورولې ده چې پکې وو اویا ته د مرګ سزا اورول سوې ده. د خبري اژانس رایټرز او ځایي مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه په دغه تنانو کې شاوخوا وویشت مجرمانو بل د سزا په ضد سویلین عدالتونو کې اپیل دایر کړی دي. دوی تور لګوي چې دوی ته خپل د اورېدنې په محل تر وکیلانو رسایي نه ده ورکړی سوې. دوی خپل په ضد وړاندې کړل سوي د ثبوتونو څخه هم انکار کوي. په دغه خلکو کې د یو شمېر سزاګانې ستر عدالت په شمول نورو عدالتونو ودرولې دي او په دې اړه اورېدنې بېرته روانې دي. رپورټونه دا هم وایي چې ستر عدالت په راتلونکي ورځو کې په دې اړه خپل پریکړې واوروي. ناکیدین او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کمیسنونه هم وایي چې دغه سزاګانې د تړلو دروازو شاته اورول کیږي چې څه معلومه نه وي چې پر کوم بنیاد سزا ورکول کیږي. د انټرنیشنل کمیشن آف جورست د روان کال په پیل کې وړاندې کړل سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې دغه فوجي عدالتونو کې کیدونکي اورېدنې د ملکي او نړیوال آزاد عدالتونو شفاف اوریدنو تر مخه نوی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دیو ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه تا غوګیس او ګوریس. تاسو سره به نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې شریکو، خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په خیبر جنسي سیمه کې چې د ترهګرو د ننوتلو لپاره چې هغوی مخنیوي وشي، دغې لپاره په تیرا سیمه کې نور سرتیری ځای په ځای شوي دي چې وتوانېږي د دغو ترهګرو د نیولو مخه ونیسي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال ابراهیم شینواري په خپل رپورټ کې.
د ایس پی آر د لامی له مخه د کوکې خېلو پر راجګله علاقه کې پوز ته جنگیالو په مرکزونو هوایی بریدونه کړي او ورسره د نو وسلو سره هم دغه مرکزونه په نخه کولو نه پست د راجګل په زیاتره برخو پوز خپل کنټرول ترلاسه کړی. البته په دغه هوایی او ځمکې بریدونو کې د پوز لخوا د کوم ځاني ځانونو ستداوی مخې ته نه دی راغلی. د ایس پی آر په وینا دغه بریدونه دغه علاقې د جنگیالو ډلو څخه پاکولو او د پولي پورې غاړې یعنی افغانستان نه په پټه د شکمنو جنگیالو مخه نیولو د پاره کړي، کوم راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري. په دغه سیمه کې ځایي سرچینو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دغه عملیاتو کې تر دغه مهاله راجګل، خیرابا او ستار کلی کې د جنگیالو مرکزونه په نښه کړی شوي او ورسره پوز دغلته د کوکې خېلو په پکدرا، باغ، باړې، وچونی، پتې او غاښ علاقو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي او د دغه علاقو مکمل کنټرول ترلاسه کړی. په کال 2012 او 2013 کې هم په دغه علاقو کې د طالبانو او لخر اسلام په ضد پوځي عملیات شروع کېدو سره د سیمې قریبا 15,000 کورنۍ پیخور او جمرود تکړه کړي به کوم چې اوس هم د کډوالې ژوند تیري. د راجګل په شمول پوز د برکم برخیرو علاقو جوټ، اوچناو، تاجو او یوګو میلا کوم چې د کورمه جنسي سره په پوله پرتی دي هم کنټرول ترلاسه کړي او دغلته نه مشکوک کسان په تیخته مجبور کړي. د پوزي مامورونو په وینا د تیرا په بیلابیلو برخو کې شروع کړی شوی دغه تازه عملیاتو کې د پوز قریبا درې بریګیډ برخه اخلي او دغه عملیات نږدې دو اونۍ وړاندې شروع کړی شوی وو، خو د ځینې امنیتي اندېښنو له وجې پوز دغه عملیات نو په ډاګه کړي. ورسره داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې فرنټیر کور یا اف سي د لنډې کوتل تحصیل په لرې پرته سیمه بازار څخه خېل کې هم قریبا واړه امنیتي پوستو کنټرول ترلاسه کړی او دغلته د مشتری په مقام د اف سي او خاصدارو یو شریک لوی کیم جوړولو تر څنګ د افغانستان سره په پوله سسو بسر او مرو سر باندې هم امنیتي پوستې جوړ کړي. ورسره په دغه علاقو کې د حکومت مخالف ډلو په حالو زر نظر ساتلو په غرض په غاخي کنډو، عمر پوسټ او منګلباغ کنډو باندې هم مستقل امنیتي پوستې جوړې کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم رپورټونه هم لرو چې پکې د ګوانتانامو څخه یو لستر غرو د پخوانی تر اگر د خوشی کونی ریپورت هم لرو کوټه به هم زو چې حالته وکیلان په ځای مطبوعاتو کې چې کوم ځای ورکول سوی دی هغه ته په نظر ګوري او اوس مو پام را ګرځو یو بل مرکی یا څېړنی ولوري ته چې لکه څنګه تاسو د ابراهیم شنواری په ریپورت کې واوریدل د پاکستان فوج وایي چې خیبر ایجنسی او شاوخوا سیمو کې یو شمیر فوجیان نور پر ځای کړی دي چې د ترګرو له هغه سیمې ته د ورتګ مخه ونیسي. دغه اقدام به څومره اغیزمن وي په دې باب په سیمه کې د جوړې ډیول څېړونکو اسماعیل خان سره زموږ خبریال او همکار ارباب محمود علی یو مرکه کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
پدیرا کې راجګل یو اخري د سیمو پاتې و چې ان تکي فوج دا دغه وینا دار چې د دې فلاستا د 10 لاس څخه مخکې او پاره باندې او دغه د پاسه مخامخ د دې د تکي مورچی خو نیولې و پلان دې بیا دی راجګل تورغل نو او نه بیا د ورسره خوا کې پاکستان ټول د غزې پورې تلو دا یو منطقه ده چې هغه ځای پاتې شوی و د فوج چې کوم د خبر جن څه کې پرشن ته نو دغه مخکې دا خیال و چې دې چې هغه ډومینیټینګ یا ګور دینه چې کوم هغه د فوج سره او البته دې په خیال کې دي د ویشو چې کسو په سوال سړلې څه کسان راوړل د افغانستان نه لغی د دې مخېوی کول شو اوس دا چې کوم چې دی پالیسۍ کې په دوند راغلي دي او اوس په سلا دا کړ چې دی بازار دغه تو رسیدا راځل چې کوم علاقې او پاتې او په دې تیرا کې چې اوس هم ورنل وځي او پولیس ته ځان ورور شي او دا پولیس چې کوم لار ته کېم یو درغه دی دا غي د لارې خلک اوریدل ورول چې دا بيخي بند کی نو فوج اوس وی چې دا دمر لري غټه علاقه ده چې په دې باندې ورځې لګي کې دي شش ډېر زر دی په اهداف ترلاسه کی.
اسماعیل صاحب دې علاقه کې کمه وستوال ډلې موجود دي
دلته کې پراجګل کې خدای چې وجود نه لري خدای و چې افغانستان پورې چې کوم د اوږد تمه کوم ګروپونو د منګل باغ لشکر اسلام او د طالبانو یو عمر کې شاند ګروپ مخکې دلته کې پتیرا کې چې کوم ګروپونه مخکې موجود وو هغه چې کله بیا په تیرا کې اپریشن شروع شو عملیات شروع شو دا غوښته بس بیا دا ګروپونه افغانستان ته راجګل کیدا یو دا چې درنته کې موجود او چلته کې د دې خبرې امتحان شو کې دي چې کفان په دې باندې رانه نوزي نو دا غي د پاره دی په دې ډېر زیات تر کفان خو ته کې کرا کې او زیات دا په کې د منګلوار او دا کفان په کرا کې مخ ته ډېر زیات سره ډېر په کې د دې کې طالبان پاکستان مو او اوس په کې دا د ټول ګروپونه نور غړ دی افغانستان کې دا یو اورګي غونډه علاقې پاتې او اوس هغه فوج ځان نن ته کوشش کوي ځان ورور وسي دا غي دا ځان پاتې
اسماعیل صاحب اخری پوښتنه د پاکستان پوسټ په قبایلی سیمو کې پر لپسې عملیات کړي دي په مختلفو نمونو سره که اوریدونکو ته مو دغه عملیات لک ور یاد کړو او څومره ګټه راوړي دي
زیات عملیات شوې دي مغه د مشرف په وخت کې به دا غیله پس هم عملیات شوې دي مغه دا رنګي بو چې هغه د پدین ډره باندې واسې د اوپر په خلکو به خندان کوله چې هغه اپریشن به صرف صرف په توګه ودن او لپاره په عملی توګه باندې بل تک عملیات نه کېدل پای کې دا اپریشن مول درغله مو غوښته بیا درغله دا غیله پس بیا دا چې کله د عملیات را شروع شو خاص کار دی جنرال رحیل شریف په وخت کې د زر بیا زاب دا غیله پس په تیرا کې په باندې کې اپریشن شو ان په پوسټ بیا په تیرا کې شو او دا اوس د دې اخیری پړاو دی چې کوم دراجګل د علاقې د پاتې و دا غې اوس اخیری پړاو دی.
ډیر مننه اسماعیل صاحب.
د وایس اف امریکا دی ورجو او تلویزیون خبری خبرونه ده او دا خبرونه لا دوام لري. قدر منو اوریدونکو تاسو ته بده وایو چې اته ورځې وړاندې چې په کوټه کې کومه ناوړه پیښه وشوله د وکیلانو پر جمع باندې کوم ځانمرګي برید چې وشو د هغې په هکله پاکستانی مطبوعاتو څه ویلي دي څه رپورټونه خپاره کړي دي څنګه ورته کتنه کړې ده او دغې پیښې ته څومره پاملرنه کړې ده خپل مطبوعاتو کې څومره ورته ځای ورکړی دی په دې هکله باندې تاسو سره یو راپور شریکوو چې د سیمې خلک او خپل وکیلان په دې هکله باندې څه نظر لري. د کوټې نه دغه راپور د ډیورج خبریال حمید سمسور رالېږلی تاسو سره شریکوو.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مشر شاهزاده زولفقار وی کچيري دا پيشه په نورو صوبو کې وای بیا به دوی پر یو شواروز ودګي پيشه تور کوله
هغه څه خو ما ټي وی ان او کومي خبرات دغه څه ورکړه کدا پېښه په کراچي کې سوي او په لاهور کې سوي او په اسلام آباد کې پېښ سوي دا خو دو درې ورځ به دغه ټي وی ان ضرور موږ دا وایم چې په دا اولم ورځ چې دی ټي وی باندې چې دی ډېر دغه وسوله مګر دای کوریج ورکول نه سوله لکه چې په بل ځای پېښه کیږي او الته د یو سړی چې دی ډیر مشهور سړی کا دغه واقعي نو سار پروګرام چې دی هغه مغه لګیای غرما دغه لګیای ماشام والا پروګرامو کې دغه لګیای ګردا ټاک شو چې دی په دغه لګیای زیدانه وایم مگر دا دغه دوی کړیو لیکن دغه سنو کړي لکه چې الته د یو سړی د پاره دغه
د جیو ټلویزیون کیمرمن ندیم بیا لده سره متفق نشکاري
ډیر ښه کوریج کړی ورکړی دی دا نیشنل ټی وی انټرنیشنل کوریج اوسو دا واقعیا موږ څنګه ای پی ایس اسکول واقعیا اوسو هغه رقم دغه واقعیا او دغه ډیر غټ واقعیا او ګرد مطلب وکیلان ایجوکیټډ خلک دی کی ولاړی
په بلوچستان کې د شمشاد ټلویزیون جن مشر ملک امید بیا وی چې دغه پیشه کم وخت را منځ تسوله د دې پیش پر ځای باندې موجود مړي د دوی تر مخ پراته وو سنوی د دوی شمیره ډیر ټیټه شوډله
ډیر د افسوس سودا تر سنیا او چې د بلوچستان په تاریخ کې تر نن د پوره کې دوه غټ سنیا نه دسوي په دا کې د بلوچستان یعنی د هرې سیمې د هرې علاقې یو یو سړی په دا دمکه کې شهید شو نو په دا کې چې کوم زموږ د میډیا کماک جوړېدل یا غا خودوی په خپل ځای باندې نه کوي تر ځای چې کوم کوریج پکارو ک یعنی د بل صبح ډیر زیات کوریج ورکولې کاله یو سړی مرسي هغه ته 3 غنټه په غو باندې بریکینګ شروع او چې ګر سر اول ورځ چې کوم موقع ته ورغلم ما چې کوم وخت ما ډیټیل دلته مو وخت د سیول د سیمې چور دغه دوی تر 2 غنټه پورې 15 کسان چلول ما پر چینل ما اول ور 3-5 کسان و چلول
د اگست پر اتمه باندې په سیول هسپتال کې کوم بریټ سو یو په هغه کې اوس د شمیره او 15 بیا تر رسیدلې ده په 2 کیل تر څلور شپې ته پوری وکیلان هم شامل دي یو نیم سل کسان ټپيان سوي هم دي یو ونی 13 سوي ده چې تر اوس مهاله پوری عدالتونه بشپړه تړل سوي دي سایلین هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري خو واخ سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او نن دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل
پتیر خالد امریکای په نیویارک خار کې د کوین سیمی په اوزون پارک کې اوسړې د خپل موټر نه راکوز شو او د ماسپخین د مانځنه مقامی جمعات نه راوتو دوه کسانو په سر روان شو سولازی پسې تماچه د جیب راوخ کو دغه دواړه مسلمانانې د شانه په سر ویشتل دوی دواړه په ټکی مړ شول په دوی کې یو تن دغه علاقې امام او بلی مؤذن نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د نیویارک د کوین سیمی په دغه واقعا خپل د سر اداري لیکلی دا د اداري سرخط په وینس کې د یو جمعات په خوا کې دزي او غم خفقان نیویارک ټایمز د خپل اداري په سر کې لیکي چې قاتل په مقتولانو نخو ساواز کوو نه دویګني او شکول د واقعې نسم د سپس د نیویارک د پولیس محکمې خپل یو بیان کې وې چې د دوی خونه په چا شک شته او نو ورته د دې واقعې شاته پراته مقاصد معلومه دي د پولیس د دې بیان پرانا کې د هر قسمه ممکناتو د سوچ لارې اوس پرانستی دي په دې ممکناتو کې یو امکان د کرکه او نفرت هم دی اگر که پولیس وایي چې موږ سره د دې هم څه ثبوت نشته خو په خار کې د میشته مسلمانانو نو پتی رتیرا د واقعي په سیمه کې د بنگلاديش د بنگالي مسلمانانو د آبادای له سبب د کرکی او نفرت امکان رد کېدای نشي نیویارک ټایمز لیکي چې د قتل کړي شوی امام او د هغه د مؤذن اسلامي ګيري وي او د کړوړن خکارا مسلمانان لیدل شول هر کله چې مسلمانان دا وخت په ګرد د امریکا او دنیا کې د ملامت او بد رد سره مخدی د امریکای په موجوده صدارتي انتخابي مهم کې خو هغه خلک په خصوصي توګه په مسلمانانو بد ردوایي څوک چې ترهګری او خصوصي مذهب سره تړي د اعداد شمار نه معلومیږي چې امریکا کې د جماعتونو او د امریکانو مسلمانانو خلاف مجرمانه اقدامات ورسپزياتي دي د صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ په انتخابي مهم کې د خارجي خلکو نه نفرت او په دوی شکونه ډیر زیات شوی دي نیویارک ټایمز لیکي چې د وجلې شوی امام او د هغه د مؤذن تعلق د علاقې یو وړوکی جامع مسجد الفرقان سره او چرتا چې د بنگلاديش مسلمانان مانځل راځي. خو الفرقان جماعت سره نږدې یو بل جماعت صدر کبیر چودري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي ایشیا د سیمې د بنگالی مسلمانان کډوال په کال 1990 کې د ډیر کړاخت او تکلیفونو وروسته امریکې ته راغلي دي، خو بې غورۍ او یارې ترهې د دې سپیرو لمن لا تر اوسه پورې نه ده پریښودي. کبیر چودری زیاته کا چې د ریپبلیکن پارټای د یو صدارتي امیدوار ټیټ کروز لخوا د جماعتونو د سارنې زیاتولو د بیان وروسته نیویارک پولیس په جماعتونو برابر نظر ساتي. نیویارک ټایمز د خپل اداري په اخیر کې لیکلي دي چې د دې قسمه بیانونو وروسته اوس ګمانونه، شکونه او نفرتونه واضح ښکاري. خو بیا هم د اتوار په ورځ چې په سوشل میډیا په کوینز کې د یو امام او د هغه د مؤذن د قتل خبر خور شو، نو ډیرو غیر مسلمو په سوشل میډیا ولیکل چې موږ به مسلمانانو سره تر جماعتونو پورې ځو، او دا یقینا چې د تشدد او د ویر خلاف مسلمانانو سره د یووالي سمدستي څرګندونه وه. یقینا چې د خالد ورځ په واقعیا کې د وجلې شو د دواړو مسلمانانو د وارثانو به په دې بیانونو لستو زړونه جوړ شوي وي چې دوی یوازې نه دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو دا خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځوو چې روسیې د لومړي ځل لپاره د ایران نه خپل جنگي الوتکو ته چې د هغوی هوایي اډې نه پرواز ورکړې یا الوتنه ورکړې ده، دغه راپور یې شریک کړی دی، او دا یې د داعش پر ضد په سوریې کې د عملیاتو لپاره دا کار کړی دی. د تیر یو کال راهسې، د تیر دوه کال راهسې، د سپتمبر میاشتې راهسې دغه عملیات روان دي، او روسیه د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي، او دا مهال ایران هم ورسره د ترهګرۍ په ختمولو کې لاس یو کړی دی. دغه راپور ویډیوي راپور دی چې صدقه جان تیار کړی دی. د وایس اف امریکا دا راپور په ګډه سره وینو.
د اوږدې فاصلې پورې تلونکي د روس بمبار جټ جازونه د ایران د همدان هوایي اډې نه اوچت شول، او د شام په ختیز او شمال کې په دریو صوبو کې هدفونه په نخه کړل. د همدان هوایی اډه د ایران سرخار تهران نه 115 کیلومتره په جنوب غرب کې پرته ده. په عین حال کې د شام د حکومت مخالفین ویلي د باغیانو په قبضه کې په شمالي حلب خار باندې د هوایی بمبارۍ د لاسه لږ تر لږه 15 ملکي کسان وژل شوي دي. خو په سمدستي توګه دا نه ده معلومه چې دغه هوایی بمباري روسي هوایی ځواکونو او که د شام د حکومت هوایی جهازونو کړی ده. د تیر کال د سپتمبر د میاشت راسي روسی جنگی هوایی جهازونه د شام صدر بشار الاسد په کومک کې داغه په وسلوال مخالفینو د بمباری عمل شروع کړی دی. د نهی یا سه‌شنبه په ورځ په وړمبي ځل روسی جهازونه د شام د سرحد نه بهر الوتی او په شام کې کاروایی کړی ده. د امریکای خبری اداره ای پی وای د ایران په تاریخ کې د دې نوړاندې داسې نه دی اوریدل شوی چې ایران بل خارجي قوت ته د خپل هوایي مرکز د استعمال اجازه ورکړي دي، او روس هم په شام کې د کاروایي د پاره په منځني ختیځ کې د بل کوم ملک خاوره د دې نوړاندې نه د استعمال کړي. د ایران د هوایي مرکز د استعمال پاړه د روس اعلان په لوړه کچه د روس او ایران ترمنځ همکاري په ډاګه کوي. دواړه قوتونه د شام صدر بشار الاسد کلک ملګری دي. روس د اعلان نه یو ورځ وړاندې روس د دفاع وزیر ویلی د شام په حلب خار کې تاو تریخوالی د کمولو دپاره امریکا او روس یوې لوزنامې ته نږدې شوي دي. خو یو امریکایي چارواکي ویلی د شام په موضوع د امریکې او روس خبرې اترې لا روانې دي، او فریقین لاس معاهدې ته نه دي رسیدلي. په عین حال کې د ایران د قومي سلامتیا یو لوړ رتبه چارواکي علي شام خانی ویلی د داعش خلاف په جنگ کې ماسکو او تهران د هغه په کول د صلاحیت او د ممکناتو تبادله کړې ده. روس ویلي د ایران د هوایي اډې نه پورته شو جنگي جازونو په حلب خار کې د داعش او جبال نصره په هدفونو بمباري کړې ده، او د وسلې 15 ډیپوان د تربیه یو مرکز او د سارنې 3 پکټې تباه کړې دي. په ایران کې د کال 1991 د اسلامي انقلاب وروسته پایین کې د ترمیم په نتیجه کې بل خارجي قوت د ایران په خاوره فوجي مرکز نشي قائمولی، خو ایران په خواین په ایرانی مامورین بل هیواد ته د فوجي مرکز د استعمالولو سقدغن نه دی لګولې. یو روسی قانون ساز ویلی د ایران فوجي مرکز د لارې به په شام کې د روس په فوجي کاروای لګیدونکو پیسو کې کمی راشي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، او سمزو د افغانستان فرا ولایت ولوري ته چیرې چې راپورونه وای وسلوال طالبانو په بکوا ولسوالۍ کې شپږ کسان چې ویل کیږي د افغان ځواکونو سرتیری وو په سریعام توګه اعدام کړی دي، تیزندې اور کړی دي. حکمل روان اور باندې نور تفصیل راکوي.
د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي وای د یادې ولسوالۍ په کلیولي سیمو کې د جمعه بازار په نوم په اونۍ کې درې ورځې دغه بازار جوړیږي چې د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د بکوا ولسوالۍ په همدې جمعه بازار کې وسلوالو طالبانو شپږ تنه دم کړي چې د یو شمېر دم شویو کسانو د افغان ځواکونو فوځي جمعې پر تن وې. د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو د پیښې عیني شهیدانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي خو وسلوالو طالبانو په سیمه کې ځایي خلکو ته ویلي چې دغه کسان یې ځکه دم کړي چې د انسانانو په تختونو کې لاس درلود او له امنیتي ځواکونو سره یې هیڅ تړاو نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي کمانډنۍ د امنیت امیر محمد غوث مرلیار وویل د طالبانو لخوا دم شوي کسان د افغان ځواکونو منسوبین دي. مرلیار زیاته کړه په دم شویو کسانو کې درې د ملي اردو سرتیري او دوه تنه پولیس شامل دي او د شپږم پیژندنه نه ده شوې. د یادونې ور ده چې د فراه ولایت په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او یوازې د ولسوالیو مرکزونه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. همداراز د فراه ولایتي چارواکو په وینا اوس مهال د دې ولایت 90% خاورې حاکمیت یې له طالبانو سره دی او پاتې 10% سیمه باندې افغان حکومت واک لري. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا جواری جدا ګلاو قدر مون اوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم منځ جان تاسو سره یو ریپورت دی.
موږ سره یو راپور دی چې د اوریدونکو سره به شریکو چې د امریکې په ګوانتانامو زندان کې داسې 15 زندانیان یا بندیان وو چې دا مهال خوشی شوي دي، هغه کې 12 تنه یمنیان دي او 3 تنه افغانان دي. په دې حق لا تفصيلات سدي تاسو ته افتخار حسین وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او سمز د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پارلمان غړو په حکومت باندې ځغ کړی دی چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلونونه راولي. په دې باب نور تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
د نه پرواز د سینټ د بشري حقوقو د فنکشنل کمیټې غونډه د کمیټې د مشر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. غونډه ته د پاکستان د بشري حقوقو د قومي کمیشن د چیرمن جسټس ریټایرډ علي نواز چوهان هغه رپورت هم وړاندې کړی شو په کوم کې چې هغه د هیواد د مذهب د سپکاوي د لانجمن قانون په طریقې کار کې د بدلون راوستلو په حق لا ځنې وړاندیزونه ورکړي دي. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل پر ډاګه کړه چې کمیټې د مذهب د سپکاوي په موجوده قانون کې کوم بنیادی بدلونونه راوستل نه غواړي او د کمیټې د غړو څخه غوښتل شوی چې د دغه قانون د عمل درآمد په طریقې کار کې د بدلون راوستلو لپاره خپل خپل وړاندیزونه راوړي.
بلاسمی لا میں پروسیجرل چینجز لانے کے لیے کمیٹی جو ہے غور کر رہی ہے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے اور اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر غلط الزام ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ بلاسمی لا میں ہم پروسیجرل چینجز لانے کی بات کر رہے ہیں. سبسٹینٹیو چینجز کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس بات کو بہت
آپ ذہن نشین کریں اور اس کو آگے بھی بتائیں. ہوائی دا سینٹ کمیٹی دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا عمل درآمد پر طریقہ کار کے بدلون راوستل غواڑی چھ مقصد یو بے گناہ تن دا سزا نہ بچ کول او پر دروغ و بل باندے دا مذہب دا سپکاوی تور لگوں کی تا سزا ور کول دی. حکومتی پر دا لانجمن قانون کے کم بنیادی بدلونوں نہ راوستل نہ غواڑی. خکارہ دیوی چی پاکستان کے اکثر لخلق د خپل مینز دخمنو او پا جائیداد د قبضے د پارا د مذہب د سپکاوی قانون پا خلاص مٹ کاروی او پا دا غلانجمن قانون کے کدملک دننا د بدلون راوستلو د پارا آوازون پورتکی گی نو غربی نڑے ہم د دغه قانون د غلط استعمال د مخنیوی د پارا دیتا د بیا کتنی پا غرز د پاکستان پا حکومت وقت پا وقت فشار اچوی. د سینٹ د بشری حقونو کمیٹی د بشری حقونو د قومی کمیشن د مشر جسٹس ریٹائرڈ علی چوہان دا رپورٹ پرانا کی پولان دیزونو غور کوی او دا کمیٹے مشرا نسرین جلیل وائی چی دا مذہب دا سپکاوی دا لانجمن قانون پا طریقہ کار کی دا بدلون راوستلو دا پارا با پا پراخ کچ نڑیوالو ادارو تر سنگ دا ملک دننا خلقو سرہم سلا مشورے کوی. دا سینٹ غنڈتا دا بشری حقون دا قامی کمیشن چیرمین لخوا ہم دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا کارولو پا طریقہ کار کی دا زنی بدلونن راوستلو پا حق لا تجویزونا ورکڑی شوی دی چی پکی دا مذہب دا سپکاوی دا معاملے تحقیقات دا ایس پی دا کچی دا چارواکی پا مشرے کے کول او د دغه رنگ مقدمو او ریدنا د زیلی سیشن جج په عدالت کې د کولو تجویز شامل دی. د سینټ د کمیټې مشروای په دغه وړاندیزونو کې ځنې وړاندیزونه دا هم شامل دي چې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې درج شوی مقدمه دی قابل ضمانت وګرځول شي.
پھر اس کے بعد سے بلاسفیمی کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس بھی آنی چاہیے, اس کے حوالے سے ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. پھر ایک پوائنٹ جو لے کے آئے جسٹس چوہان, انہوں نے کہا کہ ریپینٹنس اگر کوئی کرتا ہے, کوئی اس بات پہ اگر اس کو ریگریٹ ہے, اگر وہ ریپینٹ کرتا ہے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش بھی ہونی چاہیے.
دا وائی دا مذہب دا سپکاوی قانون پہ حق لا اولس کے آگاہی خورول ہم پا دغا تجویزونو کی شامل دی او دا هم پا کی شامل دا که یو تن پا خپلو کلوس تو مانشی نو دا هغا دا معاف کولو گنجائش هم پا کار دی. خکار دیوی چی دا پاکستان سپریم کورٹ هم منلی دا چی دا مذہب دا سپکاوی قانون دا شخصی گٹو دا پارا کارولی کی گی. اوستر محکمه مرکزی حکومت تا دا دغا لانجمن قانون دا غلط استعمال دا مخنیوی دا پارا پا دی که دا اصلاحات و راوستلو هم غک کرده دی. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د دیو رادیو او تلویزیون خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غواګیس خبر منو اوریدونکو د خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور هم تاسو سره شریکو، بلکې یو مرکز تاسو سره شریکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه یو راپور جاری کړی و چې د نړیوالې مذهبي ازادۍ په حق لباندې ځینې نیوکې شوې وي چې په ځینې هیوادونو کې د مذهبي لګکیو باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوې دي. دغه راپور او دغه یو مرکه چې زمونږ همکار ارباب محمود علي د ډیوډ سپرستین سره خبرې کړې دي، هغه تاسو ته وړاندې کوو.
د ډیوا ریډیو سره د خبرو په وخت ښاغلی سپرستین ویل د پاکستان د جوړېدو را هسې د دوی ترمنځ په ډېرو چارو کې تعلقات قائم دي. دو ویل د مذهبي ازادۍ لړ کې پاکستان د قانوني او ټولنیز ستونزو سره مخ دی.
The issue of blasphemy laws and apostasy laws, you have dozens of people.
د سپکاوی او مرتد په حق له قانون یو خبره ده. پاکستان کې په لزګونو کسان د سپکاوی قانون د خلاف ورزي په وجه د مرګ یا د عمر قید د سزا سره مخ دي. د ټولنې لخوا هم د تشدد ډېرې پیښې رامخته شوې دي. د سپکاوی په تور کې تورن شوی کس تر سوچ حکومت ورته ځان ورسي بیا راپارېدلي خلکو دوی وژلې یا سخت ژوبل کړي دي. د رپورت جاری کولو په وخت د امریکې نائب سیکرټر انتونی بلنکن وویل چې هر کله حکومتونه د خلکو ازادي واخلي دا بې ګناه ولس مجرمان جوړ کړي. د وویل یو ملک هم پوره وسیلې په کار نشي راوستي کله چې خپل وګړو ته په ازادۍ سره د مذهب د خوښې او پدې د عمل اجازه نه وي ورکړل شوې.
No more egregious form of discrimination than separating out the followers of one religion from another.
د مذهب په بنیاد په کلی، په بس او سکول کې په خلکو کې د فرق کولو نه زیاته د تشویش خبره نشته او د ټولو ترمنځ دا امتیاز د وژنې یا زورون لپاره ډیر بد دی. ډیوډ سپرستین پاکستان کې د سپکاوي قانون په حق له وویل چې په دې کې د اصلاحاتو خبره کوونکي گورنر سلمان تاثیر او پخوانی وزیر شهباز بټي وژل شوی دي. دوی وویل چې دوی کوشش کوي چې پاکستان کې حکومت او اقلیتو سره کار وکړي چې یوازې په چا د تور لګولو سره د خلکو لخوا د دغه تن وژنه بند کړی شي او دا یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان د حکومت غوښتنه هم ده. دا د پاکستان د سپریم کورټ فیصله ده. دا د پاکستان د جوړېدو بنیادی تصور دی. دا د نړۍ سره کړې د پاکستان د لوز نامو د پاللو خبره ده او مونږ به د دې اقدارو ساتلو کې د پاکستان د حکومت سره په ګډه کار کوو. پاکستان کې زیاته آبادی د سنی مسلمانانو ده. دغه سي شیا مسلمانان، هندو، مسیحي، سکھ او نور مذهب منون کې هم ژوند کوي. خوشلون کې وای په ډیرو موقعو لیدل شوی دغه عقیده لرونکي د شخصي لانجو له وجې د سپکاوي د تور لاندې زورول کیږي او یا بیا وژل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو یو بل ریپورت ولور د ساسو پام راګرځو چې د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د برخه نور کول پر سر باندې احتجاجونه سوي دي. د احتجاجونه د عوامي اکشن کمیټې لخوا سوي دي او په خواني اعلی وزیر سید مهدی شاه و ډیو ریډیو ته ویل دي چې کچيري د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په کمی چې ورسره تړلی پروژې دي په هغه کې ورته برخه ورنه کول سي نو دوی به احتجاجونو ته دوام ورکړي او کېدای سي چې نور هم پراخ کړي. کډر مون اوریدونکو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او ورسته ګلګت بلتستان هم د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په احتجاجونو کې شامل شوی دی. خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې دغه پروژه به د پاکستان د ټولو ایالتونو لپاره خوشحالي او ګټه راوړي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
تیر ورځ د پاکستان شمالي سیمه ګلګت بلتستان په ټولو ضلعو کې په پاک چینا اقتصادي راهداري کې برخه نه میلاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. په دغه ټولو ضلعو کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو. دغه احتجاج د عوامي اکشن کمیټې ګلګت بلتستان لخوا اعلان شوی او د ګلګت بلتستان پخوانی اعلی وزیر سید مهدی شاه ډیو ریډیو ته ویل په دې پروژه کې د سیمې خلکو ته هیڅ قسمه برخه نه ده ورکړل شوې.
میں ہمارا علاقے جب ہمارا علاقہ ان کو مطمئن نہیں کرے گا اور ہمیں حقوق نہیں دے گا تو ہم گزرنے نہیں دیں گے تو
سپیک لاره به زمونږ علاقه نه تیریږي او که زمونږ خلکو ته خپل حق ورنه کړي نو موږ به دا لاره جوړېدو ته نه پرېږدو او حکومت ته پکار دي چې اول زمونږ د خلکو تحفظات ختم کړي او تر څو چې زمونږ تحفظات نه وي ختم شوي احتجاجي لړۍ به جاري ساتي. زی ملت پال مشر محمد شریف وای چې اقتصادي راهداري کې خپل حق غوښتو لپاره متحد دي او احتجاجي تحریک کې ورسره د پاکستان مسلم لیگ نون نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه شامل دي.
جی جی, یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو گلگت بلتستان لیول پر بنی ہوئی ہے, اس میں پہلے تو 21 جماعتیں تھیں, اس میں وفاقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, پاور پولیٹکس کی بھی جماعتیں ہیں, اس میں ٹی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی بھی شمولیت ہے, ایم ڈبلیو ایم کی ہے, اور یہاں علاقائی جماعتیں ہیں جو لوکل یہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں, ان کی بھی ہیں.
د شپږ سلويخ بلیونه ډالر منصوبې باندې د بلوچستان او خیبر پختونخوا خلکو لخوا هم نیوکې کیږي او وخت په وخت پکې احتجاجي مظاهرې هم شوي. د پختونخوا ولسي تحریک غړی طارق افغان وای د منصوبې ټوله ګټه پنجاب ته ورکړل شوې او وړې صوبې محرومه ساتل شوې دي.
کم منصوبه چې دا دینا چې کوم علاقو ته فائدہ پکار دی, انشاءالله د احتجاجونو نه پس به دا منصوبه واپس خپل اصلي شکل ته راځي او موږ به د دینه خلاصي کړو, ځکه چې دا زموږ ژوند او د مرګ او زموږ مستقبل زموږ راتلونکي د نسلونو مسله ده.
طارق افغان زیاتوي د وفاقي حکومت لخوا د دوی پوښتنو ته ځواب نه ویل کیږي او ورځ په ورځ د حکومتي دعوو باندې د دوی یقین ختمیږي. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, شب قدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد,
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو, وزو یو ځل د کراچۍ ولور ته چې د غیر دولتي تنظیم آی اس آر سی یا سور صلیب د نړیوالې ادارې له خوا په پاکستان کې په لومړي ځل باندې د مازورینو لوبغاړو لپاره شلوریزه کرکټ ټورنمنټ جوړ کړی دی او په کراچۍ کې روان د ملک د بیلابیلو برخو په 14 ټیمونو کې د قبایلي سیمو ټیم هم شامل دی. دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي ویډیوي راپور دی د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز.
د غیر دولتي تنظیم آی سی آر سی یا سور صلیب د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان کې په وړومبي ځل د خصوصي یا په لاس پښو مزدور لوبغاړو دپاره را جوړ شلوریز کرکټ ټورنمنټ کې د ملک د بیلابیلو برخو په 14 ټیمونو کې د قبایلي سیمې ټیم هم شامل دی. د فاټا د ټیم کوچ علي هوتی وای په وړومبي ځل د فاټا ټیم ته دری جن درجه ورکړل شوی او په ملکی کچ کوم ټورنمنټ کې د قبایلي سیمو استازیتوب کوي. د کراچۍ په راشد لطیف کرکټ اکیډمۍ کې د فاټا او لاهور د ټیمونو ترمنځ د میچ په مهال نوموړي ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې ویل د قبایلي سیمو ځوانان د هرې لوبې په میدان کې ښه صلاحیت لري.
یره د ټیلنټ خو پکې ډیر زیات دی, یوازې کرکټ نه نورو گیمونو ټیلنټ پکې ډیر زیات دی. کو تاسو وګورئ زمونږ په پېښور کې مونږ دا یو کوچ لنډی کوتل فوټبال ډیر ښه دی, داسې اخوالا کوچ دی والی بال ډیر ښه دی, باسکٹ بال ډیر ښه دی, ټیبل ټینس, ایون د سکواش کم لوی نن سبا د پاکستان لوی پلیئر دی, نو هغه د قبایلی سیمې سره تعلق ساتي, ماریا تور دا کنه. داسې خو کرکټ خصوصاً کیونکہ د پښتنو دا مزاج داسې دی چې دا د کرکټ سره جوړ دی, پوړکوالی شوتی ډنډې کړي دي, نو هغې سره د هغې هغه سټرکچر کو تاسو وګورئ او د دې کرکټ وګورئ, د پښتنو د کرکټ سره مینه هم ډېره ده, خوښي هم ډېره, په دې کې ټیلنټ پکې هم په دې کې ډېر زیات دی.
د فاټا د ټیم کپتان شیر علي چې د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لري او یو پخې پلاستیکي ده, وایي په ټیم کې ورسره د مومن باجوړ او رغزی ایجنسۍ اف آر بنو او اف آر ټانک لوبغاړي شامل دي. شیر علي وای په وړومبي ځلې د ملک د نورو برخو د لوبغاړو سره سیالي وکړي او لا نور کرکټ زده کړو.
ایکسپیرینس خو یو دا دی مونږ لکانه ور چې دا خو ول نه کوم دی دا یو پہاڑی لکه ولا خلق دی دا کوم یو پروفیشنل کرکټ دا گیم وږي دا دا پته ولا یاره مونږ چې کوم گیم کو کوم غلطی مونږ دی هغه به مونږ دی ځنه وګورو چې کوم لوډ شو جا پریکټس پہ جاری شو ته ان شاء الله چې نیکسٹ ٹائم کم ایونٹ دی ان شاء الله بغه کې به کوم دی مونږ خبر کړی
نو موړ غوښتنه کوي چې دروغ لوبغاړو پرنګ مازور لوبغاړو ته پام وکړي شو نو دوی نه یوازې په ملکی کچ بلکه په نړیواله سطح خپل نوم روښانه کولی شي. د فاټا په ټیم کې د باجوړ جنسي د سلارزو تحصیل سره تعلق لرونکي سراج وایي په ټیم کې شامل دو باندې دومره خوشاله يم چې د مازورۍ احساس رانه هېر کړی دی.
زه لاول د کرکټ بورډ شکریا ادا کوم زمونږ له مخارک له دومره دغه وکړو دی کې پوره خوشحالي مو شو شو سبیر کولر ډسیبل ځان ته نشو ویلې مطمئن یو بالکل.
د ټیم کوچ علي هوتیوای نه یوازې د قبایلی سیمو بلکې د خیبر پښتونخوا صوبې ځوانان د لوبو سانتیاوی نه لري ماحول ورته نری برابر ځکه اکثره د دغو سیمو د ځوانانو صلاحیتونه بې ځایه لاړ شي.
د بد قسمتۍ نه د ګراونډونو کمی خو په ټوله پښتونخوا کې موجود دی یوازې په فاټا کې نه. د دې علاوه چې کوم مین کمی چې دی نو هغه زمونږ سپانسرشپ زمونږ نشته مونږ خپل زمونږ چې سونه سپانسر دی هغه مونږ آن کوي نه. زمونږ د پښتونخوا خلک سره هغه مینه نه کوي چې کومه د نورې صوبو خلکو سره کیږي کو تاسو وګورئ هلته کې ډیر مالدار خلک دي په ټی وی باندې به ګوري میچ به ګوري دغه سیاستدان چې دی هغه به میچ ګوري خو د خپل علاقې خلکو د پاره سره سوچ دا غنی شي.
د پاټا ټیم خپل لومبي میچ کې د ګل پورز د کوټ ټیم ته ماتې ورکړې او نن د نهې پورزي د لاهور د ټیم نه میچ او بایلو. دغه ټیم به سبا د کشمیر د ټیم سره مخامخ کیږي او د ګټې په صورت کې به ورته په ټورنمنټ کې مخې ته تلور ته لار برابر شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیبر ریډیو ټی وی، کراچۍ.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
زتمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د دې ورځې خبری خبرونه واوریدل او ومولیدل. د دې خبرونې وروسته به د دیو ډاکټر خبرونه وی چې زمونږ همکار ارباب محمود علی به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ، د صحت په حق لبس تاسو سره بحثونه کوي او تاسو هم ټلیفونونه کولی شئ ورته. د دې خبرونې قربانو ز منزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ. د دې ترڅنګ دا چې د خبرونې پروډوسر صداقت جان تر بلې خبرونې پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو، تاسو په لوی سختن تالاس پرو سلوړه او آباد اوسئ.